پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. و باور چې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت کمال خان بند امنیت په اړه هم داسې بې تفاوته پاتې شي، د بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې لا زیاتې شي. د پسمهیزو او نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې د برېتانیا د درې ملایانو په ګډون د هیواد وتلو مسلمانان د هغې عیسوي مېرمنې ته په برېتانیا کې د پناه ورکولو غوښتونکي شول، چې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي وو او د پاکستان سترې محکمې په وروستیو کې له زندانه خوشې کړې ده. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سا په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د تو مهمو خبرونو سرټکی د ملي امنیت ریاست طالبان او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 950 ترهګر وژلي او 50 تنه نور ټپیان کړي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیرېدو د یو اروپایي اردو رامنځته شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت کمال خان بند امنیت په اړه همداسې بې تفاوته پاتې سي، د دغه بند پر وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې زیاتې سي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي په دې وروستیو کې د ایران له لورې د کمال خان بند پر وړاندې نظامي تحرکات زیات سوي دي. د هغه په وینا دوی شپې وړاندې چې کومو وسلوالو مخالفینو په دغه بند حمله وکړه، هغه له حملې وروسته د ایران په لورې تښتېدلی دي. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په ویلامې کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. ایلامې زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسیدو دمخه ونیول سول. د ایلامې له مخې په نیول سوو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 950 ترهګر وژلي او 50 تنه نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په ویلامې کې ویلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب، غزنی، روزګان، هلمند او ځینو نورو سیمو کې سوي دي. د بیان له مخې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ډلې په غزنی، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې په خپلو بریدونو سره پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول. د هلمند والیوین عمر ځواک ویل چې د ناوی ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سېشنبې په ورځ ناوخته پیل سول، چې په ترڅ کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول سوي او د محل افغان ځواکونه هلته د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. عمر ځواک زیاته کړه چې تر اوسه دغه عملیات چې نږدې 10 کیلومتره پرمختګ یې کړی دی، له کوم جدي مقاومت سره نه دی مخ سوی. د نوموړي په وینا د عملیات به په سیمه کې دوام وکړي. وایي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ځواکونو ورسره په دې عملیاتو کې هوایي مرسته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناوه د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده او یوازې مرکز یې یو شمېر افغان سرتیري د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ په ودانیو کې د محاصرې په حال کې دنده ترسره کوي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیرېدو دي یو اروپایي اردو رامنځته سي. هغې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. ماکرون هم غوښتي وو چې له ګواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایي پوځ جوړ سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراسبورګ کې د اروپا په پارلمان کې غږېدله او ټینګار یې وکړ چې یوه ګډه اروپایي اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅکله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنګ نه کېږي. مرکل په دې سره به د ناټو له پوځونو سره جوړه اروپایي پوځ جوړ سي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده. د اروپایي پوځ د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غوسه کړې وو او له اروپایي غوښتي وو چې په ناټو تړون کې دي خپله ونډه او ژمنې پر ځای کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د روان کال تر پایه به په ایران کې انفلانسیون یا مالی تورم 40% زیات شي. IMF پرون په یو راپور کې چې د منځني ختیځ د اقتصاد په اړه یې لیکلی وویل چې په ایران کې د امریکا پر ایران د امریکا نوي بندیزونه باید دغه هیواد اقتصادي سرانه عاید 1.5% نور هم کم کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق وایي په دې سره به راتلونکی کال د ایران اقتصادي نزول 3.6 درجو ته ورسوي. په 2015 میلادي کال کې کله چې ایران له اټومي قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، اقتصادي وده یې 2.5% وه او پراختیا یې کړې وه. په ایران کې د پیسو د بدلولو رسمي او نارسمي نرخ ډېر توپیر لري او ایراني ریال یا تومن په ډېر چټکۍ سره خپل ارزښت له لاسه ورکوي. او په نړۍ کې د آنلاین خریداري تر ټولو لوی شرکت امازون پریکړه کړې چې په نیویارک او ورجینیا ایالتونو کې به دوه کارځایونه جوړوي. امازون ویل د نیویارک په لانګلن ښار او د ورجینیا په آرلینګټن کې پانګونه کوي. جامن 15 میلیارد ډالر په دغو دوه کارځایونو مصرفوي. په دې سره به 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان امنیتي لوړ پوړي چارواکي نن ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په تېره بیا د غزني د دو ولسوالیو د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د ولسي جرګې غړو ته معلومات ورکړي او د خپلو اجراءاتو په اړه راپور وړاندې کړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي بیا وایي که حکومت د کمال خان بند امنیت په اړه همداسې بې تفاوته پاتې شي، د دې بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې لا زیاتې شي.
تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بالای بند کمال خان قوی تر خواهد شد.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بریتانیا د درې مخکښو ملا امامانو په ګډون د هیواد وتلي مسلمانان هغې سوی میرمنې ته په بریتانیا کې د پناه ورکولو غوښتونکي شول چې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي وو او د دې هیواد سترې محکمې په وروستیو کې له بنده ازاده کړې ده. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 15.5 په صافا او وازی اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په وروستیو څو ورځو کې د غزنی، جاغوري او مالستان د سختو بریدونو په ډګر بدل شوی دی. په دوړو ولسوالیو کې چې د افغانستان نسبتا ناامنی ولسوالۍ بلل کېږي، تېرونی وسلوالو طالبانو له څو لورو پراخ بریدونه کړي دي. په تېره بیا په جاغوري کې ویل کېږي چې جګړې لا هم روانې دي. د مالستان د ولسوالۍ د سقوط د خطر راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان لوړپوړو امنیتي چارواکو په وار وار ویلي دي چې په دوړو ورسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم به ویلي دي او وضعیت هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو له سیمې څخه راپورونه وایي چې وضعیت داسې نه دی. په سیمه کې جګړې بیا هم روانې دي. وسلوال طالبان د ولسوالیو تر مرکزونو پورې رسېدلي او ډېر خلک هم دې ته اړ شوي چې له سیمې کډې بار کړي. د افغانستان ولسي جرګې د پتیره بیا د همدې غزنی ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت لپاره د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د غرض د افغانستان ملي امنیت رئیس اوربللی وو. دواړه وزیران ورغلي دي خو د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی نن په غونډه کې نه وو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم دې غونډې ته ورغلی و. همدا څو شېبې مخکې له غونډې راووت، همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، غږ دې اورم او له غږ سره د تون باد هم لګي، که چېرې یو ځای ودرېږي چې باد نه وي.
ډېره مننه. سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان په تیرا د مرکزی ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه
د افغانستان امنیتی مسؤلین استجواب کړي وو خپل نننۍ عمومي غونډه ته. په دغه غونډه کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو برخه واخیسته، خو محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت عمومي رئیس د جنرال معذیرو له امله چې هلته یادونه ونه شوه هغه په دغه غونډه کې برخه نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ډانګ پیل وویل چې په ځینو سیمو کې لکه په غزنی کې په تیرا په مالستان او په جاغورې ولسوالیو کې او د غراز د اورزګان په خاص اورزګان کې د فرا په ځینو سیمو کې د قندوز په ځینو ولسوالیو کې د غراز په فرا سرپل او ځینو نورو سیمو کې وضعیت د ویل چې ډیر زیات وضعیت امنیتي وضعیت خراب دی. خود په عین حال کې ویل چې د دوی هڅې روانې دي او څومره امکانات چې د دوی په لاس کې لري لږه څخه استفاده کوي او د مسلکي استفادې کل سلاي هم سره استفاده کړ چې په ډیر مسلکي ډول د امکانات څخه استفاده کیږي. ولې دای هم ویل چې وسلوال مخالفین او د افغانستان دښمنانو استلاو ویل چې د افغانستان دښمنان هم هغه خپل ورستی حد کی چې هم ځینې سیمې لاندې کی هم جنگ سخت کی او په عین حال کې کوشش دا روان دی د وسوال مخالفین له خوا چې یو ډول نفاق افغانی یا هغه بی اتفاقی هم رامنځته کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک هم په دې غونډه کې ویل چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د قربانۍ په ورکول سره کوشش کوي چې د بیلابیلو په بیلابیلو سیمو کې د حمله کوونکو حملې دفع کړي. ولې دا رات کړ چې ګوندې په مالستان او په جاغوري کې چې یو شمېر وکیلانو د پښتنو وکړه چې هلته ګوندې یو ډول هغه جنگ یو ډول قومي اړخ لري، دا خبره رات کړه. بلکې وی ویل چې وسوال مخالفین کوشش کوي چې هم سیمه لاندې کی او هم یو ډول داسې انګیزه خلکو ته ورکړي چې درته قومي جنگ ده. دوی ویل چې هلته کوم قومي جنگ نشته ده. بله نورې صاحب،
شفق صاحب، مخکې موږ د دفاع وزارت له وایان سره غږېدلي وو، ویلو چې نوي ځواکونه هلته رسېدلي دي او دغه راز د افغانستان د ملي اردو لوی درسیس شریف یفتلی به هم په جاغوري کې د جګړې قومانده په لاس کې واخلي. دغه څرګندونه چې نن لوړ پوړو امنیتي چارواکو وکړي، او آیا په سیمه کې واقعا د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې ده؟ د افغانستان د کوماندو ځواکونو نورو ځواکونو ګډ عملیات پیل شوي که نه؟ او دغه څرګندونه چې دوی وکړي د ولسي جرګې د غړو قناعت حاصل کړ؟
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دواړو دا ویل چې غزنی ته نور ځواکونه استول شوي دي په تیره مالستان او جاغوري ولسوالیو ته، او ډیر زر به هلته پراخ عملیات د دوی په خبره پیل سي. او همدای هم ویل چې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلی خپل غزنی کې دی همدغه اوس او دغه عملیاتو رهبری په غاړه لري. دوی ډاډ وښود چې دوی به ډیر زر په جاغوري او په مالستان کې او دغه راز د غور په چرسدی ولسوالۍ کې چې هلته هم امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، د وکیلانو په خبره دغه درې سیمو کې به مشخصا عملیات پیل سي او ډیر پراخ عملیات به وي. او د داخلي وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه حکیم شجاعي کوم چې په روزګان کې ویل کېږي چې خپل سره وبخی خپل سره وسوال لري، هغه آیا د امنیتی ځواکونو په تشکیل کې دی کنه؟ دواړو وزیرانو د دفاع او د کورنۍ او چارو وزیرانو ویل چې حکیم شجاعي څو کال کېږي چې خپل سره وسوال کسي اولته فعالیت لري، او وی ویل چې له 1991 کال رئیس دی د امنیتی ځواکونو په چوکاټ کې نه دی او ټول فعالیتونه په خپل سره دي. دی هم ویل
بلی نسیم شفق لطاسونه مننه. قدر منو اردون کلی ازادی رادو خبریالو چه ده ولسی جرگه ده نننیو بحثونو پا اړه نور معلومات را سر شرک کول. ولسی جرگه نن ده افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی، ده کورنیو چار وزیر وایس احمد برمک، او ده غراز ده افغانستان ده ملی امنیت عمومی رئیس معصوم ستانکزی است جواب کردی. و معصوم ستانکزی نن ده زینو دلائل و لعمل ده غندتنو ورغلی خود دوار وزیران ورغلی، و ده افغانستان ده روان امنیتی وضعیت په تیره بیا ده غزنی ده جاغوری و مالستان ده امنیتی وضعیت ده هم د خپل اجراتو په اړه معلومات له وکیلانو سره شریک کړل او هم د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي بیا وایي که حکومت په نیمروز کې کمال خان باندې امنیت په اړه هم داسې بې تفاوته پاتې شي د دې بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې لا زیاتې شي. څو ورځې مخکې پر دې د دې بند پر ساتونکو وسلوالو حمله وکړه چې ویل کېږي لږ تر لږه لس ساتونکي پکې ووژل شول. د راپورونو له مخې حمله کوونکي هم پاکستان ته وبخښي ایران ته تښتېدلی دي. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ وویل په دې وروستیو کې د ایران له لورې د کمال خان بند پر وړاندې نظامي تحرکات زیات شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال یوسف خان زدران څېړلې او همدا شپه د کابل سټډیو سره وصل دی. زدران صاحب، د کمال خان بند په اړه د افغانستان د ملي شورا غړي له کوم اړخه اندېښمن دي امنیت ته که د حملو زیاتېدو ته؟
د افغانستان په لویدیځ نیمروز ولایت کې پر کمال خان بند په دې وروستیو کې داسې حملې کیږي چې د ملي شورا د ځینو غړو په وینا دا حملې د ګاونډیو هیوادونو په تېره هم د ایران لخوا تنظیم شوې دي. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ نن ازادي راډیو ته وویل په یاد بند وروستۍ حملې د دې ښکارندوی کوي چې د دغه بند جوړېدل د ګاونډیو نه لورېږي. دی وایي که افغان حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي، د ایران لخوا به پر دغه بند حملې زیاتې شي.
صد درصد ما در این رابطه نگرانی داریم و تشویش هم داریم. اگر بی تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای بند کمال خان قوی تر خواهد شد.
بلی نوری صاحب، دا څرګندونه داسې محل کېږي چې دوه شپې وړاندې وسلوالو کسانو د کمال خان بند ته نږدې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دغې حملې کې د وسلوالو حمله کوونکو تر څنګ افغان ځواکونو ته هم تلفات رسېدلي دي. افغان سناتور محمد نادر بلوچ په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو د راپورونو پر بنسټ وایي هغه حمله کوونکي چې ژوندي پاتې شوي بیرته د ایران په لورې وتښتېدل. د کمال خان بند د جوړېدو د دریم فاز چارې د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شوي. په دغه بند اتاویا میلیون امریکای ډالر لګښت راځي چې د افغان دولت د پراختیا بودیجې لخوا ورکول کیږي. همداراز د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت هغه مهال ویلي و چې د کمال خان بند چارې به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې بشپړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر کمال خان بند د کار د پرانیست پر مهال بیا ویلي و چې دا کار د هیواد د اوبو د مدیریت په هدف کوي او د اوبو مدیریت به د دې سبب شي چې د افغانستان اوبه نورې ضایع نشي. خو راپورونه بیا تل وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان نغواړي ترڅو افغانستان له خپل اوبو د ځان په ګټه اغېزناکه استفاده وکړي. بلې نورې صاحب،
بلې یوسف خان زدران، تاسو نه مننه. د غږ کیفیت ښه نه و، خو بیا هم همده موضوع تعقیبوو. په دې اړه مو د یو کارپو د سیاسي چارو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. د محمد ګل مجاهد خبرې به واورو.
متاسفانه د کمال خان بند نه دی. اکثره بندونه د افغانستان لکه د کجکی بند، لکه په فراه کې چې بندونه دي او د سینور بندونه چې دي، دا همیش دا څلوېښت کلو کې د پاکستان او د ایران دخوا د ګواښ سره مخ وو. د ما هیله د حکومت نه او د افغانستان ولس نه دا ده چې په دې موارد کې چې هغه زیربناګانې د افغانستان دي، ځکه د موږ ګاونډي هیوادونه د اوبو سره په قاطع کې مواجه دي، دوی غواړي د افغانستان د اوبو نه استفاده وکړي. دا جنګ هم دې اوس ډېر شدت پیدا کړی دی په فراه کې، په هلمند کې، په بعض ځایو کې. دا اکثرا د دوه لاملونه لري، یو د مواد مخدر او قاچاق، او دوام د اوبو مسله ده.
نو حکومت د پوړاند څه کولای شي؟ دوی هم کافی ځواکونه لري، حکومت موجود دی، د بهرنی ځواکونو ملاتړ هم لري. د په دغه برخه کې دوی څه کولای شي؟
حکومت کولای شي چې د خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او زیات قوت جوړ کړي، او د بندو ډیر لري منطقې چې حتی دښمن مونږ نشي کولای چې نږدې ورته راشي. باید کمربندونه ایجاد کړي او د بندو محافظت وکړي. کنه
د امنیتي چارو کارپو محمد ګل مجاهد چې په افغانستان کې بندونو په تیره بیا په نیمروز کې کمال خان بند امنیت د ټینګښت لپاره دا چې حکومت څه پکار دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. او اوس هم اقتصادي خبرونه اوري چې وصل وساله اوروي.
د بلخ ولایت د خپل ملسوالۍ د تاشخورغان سیمې د انارو سګنی حاصلات سلیر وزیر ټنو ته رسیدلی دي. دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد سالم سای وای په تاشخورغان کې په 14000 جریب ځمکه کې د انارو ونې کرل شوې چې له هر جریب نه د انارو حاصلات 1500 کیلوګرام ته رسیدي. خغلی سای وای د تشخورغان انار له خ کیفیت برخمن دی چې د کورنۍ او بازارونو ترڅنګ په هند پاکستان او ازبکستان کې هم خ بازار لري. د نوموړي خبره په بلخ ولایت کې د انارو زیاتره بڼونه د کرنې او مالداري وزارت په همکارۍ د بڼوالۍ د ودې او پرمختګ په هدف جوړ شوې دي. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي انسټیټیوټ مسولین وایي اروپایي هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. دغه انسټیټیوټ مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې په نړیوالو بازارونو کې د قرقل د تقاضا کموالي له امله د تیرو کلونو په پرتله د دغه محصول په صادراتو کې 50% کموالی راغلی دی. د معلوماتو له مخې د قرقل پوستکي تر ډیره د افغانستان له شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او سمنګان نه ترلاسه کیږي. د خغلی عارف په خبره د افغانستان د قرقل پوستکي تر ډیره اروپایي هیوادونو، فنلند، روسیې او ډنمارک ته صادریږي. د افغانستان د قرقل پوستکي نه په اروپایي او نورو هیوادونو کې د خولیو، بلپوشونو، جمپرونو او نورو توکو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کلې بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منۍ بوجۍ 2100 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1518 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د پی یو سټډیو څخه دا غرمنۍ خبري خبرونه اوري. اوس مې ونړیواله موضوع اخلو. د بریتانیا یو شمیر مسلمانانو له خپل حکومت غوښتنه کړې چې په پاکستان کې محاکمه شوی سوي خزي آسیا بیبي ته پناه ورکړي. آسیا بیبي چې اسلام د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوی و اته کاله په زندان کې تیر کړل، د پاکستان د سترې محکمې لخوا شاوخوا دوه اونۍ وروسته دغه اعدام حکم لغوه شو او له زندانه آزاده شوه. د اسابیبي د ځای او امنیت په اړه ډېرې مودې راهیسې بحثونه روان دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی. فرشته جلال زید د مهمې برخې راخیستې دلته په سټډیو کې را سره دی. فرشته جان، اسابیبي ته ولې او څرنګه په بریتانیا کې پناه ورکړه ولو وختنه شوه ده؟
اوریدونکو سوري مسي نوري سي د آسي بي بي لپاره په بريتاني کې یو شمیر مسلمانانو ژغ اوچت کړی دی او په یوه کې په دغه رپورت کې راغلی دی چې ډیر مخور کسان دي چې درې ملایان هم پکې شته او هغوی د بريتانیې له پارلمان غوښتنه کړې ده چې غوښتنه ورڅخه وسي، نو آسیا بیبي ته دې پناه ورکړه. هغوی د بريتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید ته چې په خټه پاکستانی د یو لیک استوله یو له هغه غوښتنه کړي چې په وضاحت دی وایي چې د بریتانیې حکومت به که غوښتنه ورڅخه کیږي آسیا بیبي ته پناه ورکوي. دغه د بریتانیې یو شمیر مسلمانانو چې د آسیا بیبي ملاتړ یې کړی، دغه لیک یې د بریتانیې د پارلمان په 15 غړو هم لاسلیک کړی دی. آسیا بیبي 15 ایال لري او د پاکستان حکومت هغه تروسه ساتلی ده.
بلی، ځای معلوم دی چې تروسه آسیا بیبي چیرته ده؟
نه، د آسیا بیبي ځای د پاکستان حکومت د هغې د امنیت او د هغې د کورنۍ د امنیت په خاطر پټ ساتلی دی. ادرس یې چاته نه دی معلوم. د اکتوبر په 1 چې د پاکستان سترې محکمې وویل چې آسیا بیبي بې ګناه ده ځکه پر ضد یې کافي شواهد نشته او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ، یو شمېر سخت دریځو اسلام پالو ډلو مظاهرې وکړې. د تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې مثلا اعتراضونه پیل کړل او د عمران خان حکومت مجبور شو چې موافقه ورسره وکړي چې د آسیا بیبي په برخه کې د محکمې پریکړې ته له سره کتنه وشي او دا موافقه یې ورسره وکړه چې تر هغو به آسیا بیبي له پاکستانه ممنوع الخروج وي. خو اوس د آسیا بیبي میړه له غربي دولتونو پناه غوښتي او ویلي دي چې کورنۍ یې په خطر کې ده. د آسیا بیبي د ازادۍ د حکم تر اعلان وروسته د هغې وکیل سیف الملک هالین ته پناه یوړه. د هالین د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. د هالین د بهرنیو چارو وزیر په بیان کې وویل چې د آسیا بیبي مدافع وکیل ته د پناه ورکولو له امله په اسلام آباد کې کارکوونکو ته تهدید سوی و. نو وکتل سي چې د دې برخلیک به څه دي؟
بلای فرشته جلال زی ډیره مننه قدر منوردونکو و موردل چې په بریتانیا کې یو شمیر مسلمانان له غوښتنې سره یو ځای شوی دي چې په پاکستان کې مقدسات ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوی او له بنده آزاد شوی. آسیا بی بی ته په بریتانیا کې پناه ورکول له خپل حکومت غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري او اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته ورسپانو ته انکتنه وکړو. اکرام الله اکرام ته بخښ شو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ پاړه پر راپورته شوی باس او د نامنې په زیاتېدو مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د وال سټریټ ژورنال ورسپانې هغه رپورت بحثونه راپورته کړي چې پکې ویل شوی متحده ایالات خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت وغوړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. د سرمقالی لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه ډیر سولې ته اړتیا لري او که په هر قیمت راضي باید په وړاندې قرباني ورکړل شي. سرمقاله لیکونکي لیکي دوی دا نه غواړي چې انتخابات د پرته له شرطه وځنډول شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا که د سولې یو بریالۍ پروسه روانه وي او انتخابات پرې ناوړه اغېز کوي نو باید انتخابات ورته وځنډول شي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې افغانانو ته انتخابات او د اساسي قانون عملي کول لومړیتوب نه دی، بلکې ژوند ورته لومړیتوب لري چې سولې په خوندي کولو کې مرسته کوي. ویسا خپلواکي ورسپانې لومړی سوله بیا انتخابات تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې که څه هم افغان حکومت د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ځنډ رد کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور که په رښتینی معنی سوله راتلی شي نو اړتیا ده چې انتخابات ورته وځنډول شي. وړاندې په سرمقاله کې له سیاسي ډلو او مدني فعالانو هم غوښتنه شوې چې باید په حکومت فشار راوړي تر څو د سولې ارمان ته د رسیدو لپاره هر څه شاته کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په همدې اړه لیکلي دي چې د انتخاباتو د ځنډ مسلې بیلابیل حساسیتونه راپارولي دي. افغان حکومت مخالفت کړی او یو شمیر سیاسیونو د ملي پخلاینې د تحقق په شرط ښه وړاندیز بولي. سرمقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې په دې مسله باید په سړه سینه فکر وشي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یا د مسله باید د کابل او واشنگټن ترمنځ د ناندریو لامل نه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې د بیلابیلو دلایلو له امله د ولسي جرګې انتخابات د څو کلونو لپاره ځنډېدای شي نو اړتیا ده چې د سولې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات هم وځنډېږي. خو د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې متحده ایالات باید په دې اړه ضمانت ورکړي چې که طالب سوله کوي نو جنګیالي باید د دښمن لخوا د جګړې د دوام لپاره د داعش په لیکو کې نه ورګډېږي. د افغان امنیتي سرتیرو د مرجوبلی او د نامنیو د کچل وړیدل نور هغه دوه مسایل دي چې د کابل چاپ یو شمیر نورې ورسپانې ورته تم شوې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړي آیا موږ جګړه بایلو؟ په سرمقاله کې راغلي تیر ورځ ولسمشر غنی اعلان وکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې لا 23 زیات امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي چې دا د اندېښنې وړ ارقام دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ نادرست مدیریت، د دوی د قماندي په کچه کې پراخ فساد او بیلابیل نور عوامل د دغو ځواکونو د وژل کېدو اصلي عوامل دي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي که د دغو ستونزو مخه ونیول شي د ځواکونو روحیه کمزوري کیږي او موږ به جګړه وبایلو. بلې خپلواکي ورسپانې دنیا ارګ په امن او امان کې د ترسرلیک لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې ولایتونه نامنه شوي، حکومت د امنیت ژمنې کوي خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. د سرمقاله لیکونکي په خبره ولسمشر د دې پر ځای چې امنیتي چارواکي خپلو کارونو ته متوجه کړي له نامنې او ستونزو سترګې پټوي او دوی ته د مجازات پر ځای مډالونه ورکوي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
موږ ته چې هر څه کوم کو نه راځي ټول حالت د غزمل د بایغس ولسوالي لټاران خوري چې صاحب موږ ته هیڅ کومک نه رسیږي. موږ مشران چې دي د سنگري چې موږ تاکلې دي حالت خپل پر سر باندې خرڅ کې خپل پر سر یو خوري. موږ نه د ولي کومک را رسی نه موږ په ټکان را رسی موږ ته وڅکالي د ټوکر ټوکر کړي یو ابو جو وړ په څوار لسو افغانۍ تر رسیدلې د غریبه طبقه نشي اخیستلای. صاحب د غیلالوانه سرګردانه جزي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم نظر رادیو ټول کارکون ته ورزم کوم سلامونه مې ته هیله وړاندې کوم ختیجه افغانم د میدان وردګ ګلای ته جوابته ولسلینه زه ما خبرتې شته شرکتونه یو مشکل استین زه درته وایم چې د میدان وردګ ګلای ته جوابته ولسلې کې څلو اختر نمخ کې لا تر اوسه پورې روشن مخابراتي شوی وکړه کوم چې روشن کړنه کوي بیا یو د کړه ده د بزګوش په نامه یاد کی دا مربوط تا غزنی ولایت شو وکړه سره کې بیا غلطه هیڅ کار نه کوي دلته یو نیرو ولسلې کې جوابته ولسلې کې این کې نو صلات کوي روشن کړنه کوي چې را مې د چې د ستونزې حل شي د خپلې په مسالې راځي زنده باد
السلام علیکم منم نقیب الله ری زره ارغندا ولسوالی د ریسری خط کناور کډو کم پر کلی ډیر پسماند پات دین بجې ولسانه د حکومت کی هیڅ نه یو کل چکر راځو کی نه ول نار راځو کی سړک راځو کی د هر څخه به برخي خاصه توګه بیا د وګو به خند سخت مشکلات سره مخامخ ټول کلی مو یو مسجد کی و برمد ټول کلی د دایو مسجد د دایو برمد استفاده کی خلک ډیر د مشکلات سره مخامخ دا امید لرم د حکومت څخه مسکول ته توجه وکړي دا د وبو مشکل ور حل والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي موږ محروم رو خبرو په دې هله چې مسول چارواکو هم ستاسو مشکلات اوریدلې وي او اوس هم په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان او نس پروګرام د خبرو خو اوس په فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
د افغانستان د دفاع او کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر باید د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل سي او د تیر ورځو سخته جګړه به مهار کړي. تارک شاه بهرامي وایي احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی نن ولسی جرګې ته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتل سوي وو، خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی. دغه امنیتي چارواکو دا رد کړه چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه یې په شاتم بولی دي. د والی ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په سیمه کې د ملي اردو پر میشت امنیتي پوسټو کړی دي چې پر مهال شپږ د ملي اردو سرتیري وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت کمال خان بند د امنیت په اړه همداسې بې تفاوته پاتې سي دغه بند پر وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې زیاتې سي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو ځواکونو په نتیجه د اوبخشي د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي. د ویلامه له مخې په نیول سوي کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیه، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو د یو اروپایي اردو رامنځته سي. حقي په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د روان کال تر پای به په ایران کې انفلانسیون یا مالي تورم 40% زیات سي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سولو کې شل کم سوي دي. خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ولایت پولیسو 300 کیلوګرامو ډی نشي مواد له څلورو کسانو سره یو ځای نیولې دي. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل پلمړی پیخه کی په ارغندې چوک کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې وختلې لاس کیلوګرامه هیروین لا یو گاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیخه کې هم دوه تنه نیول شوي چې وختلې 3 کیلوګرامه نشي مواد په کورلا موټر کې کابل ته قاچاق کړي. په تیرو 3 اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې د کابل پولیس نشي مواد او قاچاق کوونکي په داسې حال کې نیسي چې وختلې نشي مواد له گاونډي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په هرات ولایت کې 14 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د هرات ولایت امنیه قماندان امین الله امرخیل د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل دا مواد په 303 شپته بیلابیلو عملیاتو کې د 1390 او 1390 کلونو په بهیر کې نیول شوی چې 342 کیلوګرامه هیروئین، 980 کیلوګرامه تریاک، 348 کیلوګرامه چرس، 329 کیلوګرامه شیشه او 10 لیټره کیمیاوي مواد پکې شامل دي. دغه ډول د هرات د امنیه قماندانۍ له نشه مواد سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده وویل تیرونه هم یو شمیر قاچاق کوونکي نیولې دي چې له هیواد څخه بهاري هیروئین قاچاق کول.
تعداد پنج نفر که میخواستن
15 کسان هغه محل ونیول شول چې غوښتل د هرات له هوایي ډګر څخه د هیروینو 268 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال په گزاري ولسوالۍ کې ونیول شول.
دا یادونې وړ ده چې په تیر یو کال کې په مجموعي ډول په دې ولایت کې د نشه یي موادو 445 قاچاق کوونکي نیول شوي چې د دې جملې څخه 15 ایرانیان، 8 ښځې او 8 ماشومان دي. د ننګرهار پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډی نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر وایي د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی په داسې حال کې نیولې چې غوښتل یې 109 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له سرخرود ولسوالۍ څخه د جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په بهسود ولسوالۍ کې 50 کیلو او 1500 ګرامه چرس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول او په دې توري یو تن هم نیولی دی. دو تنه قاچاق کوونکي له هیواده بهر د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سرحدي پولیسو قومندانۍ رسنیو ته لیږلي راغلي دي چې د دوو کسانو غوښتل په دوو بیلابیلو پیښو کې 6 کیلو او 306 ګرامه هیروئین په خپلو خېټو او انارو کې هند ته قاچاق کړي چې سرحدي پولیسو ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 15 کسان نیول شوي چې 3 ښځې دي. د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ کمیسار محمد مصطفی مایار د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د 15 کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه هیروئین د زابل ولایت للارې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو له نشه یي موادو سره یو ځای ونیول. تورانو کسانو غوښتل چې دا مواد له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سول کې شل کم سوی دي.
په حقیقت کې د نشي توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
په پکتیا ولایت کې له 14 کالو راهیسې د کوکنارو کښت صفر سوی دي، خو پکتیا ته د دې شکار په بدل کې د بدیل معیشت مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه راپور لرو.
تقریبا 15 کال کېږي کم زیات سي دغه امتیاز نور کول کېږي، یعنی هغه ولایتونو ته چې غلط کوکنار کې سپري.
د انجینر اسد الله کاموي په نوم له یو معلول سره مرکه لرو. د وای چې د معلولینو په مرسته د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرام لري.
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کوم پیسې ګټم هغه پیسې به په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم.
د لغمان ولایت د شکلن سجاد کلک هوټ کړی چې د شپریږي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
کلن شیان شون ادا کاروبار او سیلم لاړم تبارم لاړو، بس د خدای د لار نه د انسان توب نار څنګه یو غردول.
او د خبرونی په پای کې ډراما هم لرو.
مغزم مهرام ما ډیر صبر می درته وک
دا دل صبر کړی دی چې له هر څه د اخلاص کړو.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید کم سوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په سلو کې شل کم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره سوي راپور کې د نشي موادو په برخه کې د امریکا مرستې بې نتیجې بلل سوي او د نشي موادو په کښت او تولید کې د ډیروالي خبره هم یاده سوې ده. خله نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اندازې ته په کتو سره د مرستې ډېری لږ دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزي وزارت او ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزي اداره یا یو ان او ډی سی به ډیر ژر د 2013 میلادي کال د نشي موادو د کښت او تولید د سرنګوالي په اړه راپور خپور کړي. خو په دې برخه کې له نشي موادو سره د مبارزي وزارت لومړني معلومات ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزي وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي مخ پر روان میلادي کال کې په هغو شپږو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین وکړ چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل.
امسال ما یک کاهش خیلی خوب داریم.
سکل د کوکنارو کښت کم شوی دی. په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت 40% را کم شوی او د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه ډول د کوکنارو د کښت په اړولو کې په هغو شپږو ولایتونو کې ښې لاسته راوړنې لرو چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل. کوم راپور چې سیګار نشر کړی دی له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې تر 250 میلیون ډالرو لږ مرسته لګولې ده. د کومو پیسو راپور چې سیګار ورکړی دی ښایي دومره پیسې به لګول شوې وي، خو دا ټولې پیسې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل. دغه ډول په روان کال کې هم په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو په دې ولایت کې روانې جګړې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین ټکنی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یاشیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله 4 برابره ډیر شوی دی. د شیګار په راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې اوسط ډول د ورځې پر سر 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر اشرف ناصری بیا له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ناکامۍ د کوکنارو د کښت او تولید د ډیروالي لامل بولي او زیاتوي چې باید له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په بشپړ ډول عملي شي.
د کاچاک مخنیوي کې موږ پاتې راغلی یو. دویمه مسله دا ده چې موږ د احکام ته بدیل کشت پیدا نه کړلو. په حقیقت کې موږ د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق په د دولت پاتې راغلی ده.
سیګار خبرداري ورکوي چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید دوام په افغانستان کې تروریزم غښتلی کوي، د مالی فساد لمن نور هم پراخوي او افغانانو ته روغتیايي ستونزې پیدا کوي. د سیګار ادارې رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې باید نورې هڅې هم وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د نشي موادو موجودیت د امریکا د فعالیتونو مخه نیسي.
محمد ایاس تر نه کوچه د کوکنارو د کښت او نشي موادو په تولید کې د کموالی په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس پکتیا ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د پکتیا ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 0 دی، خو تقریبا 15 کاله کېږي له بزګرو سره د هغو مرستو لړۍ درېدلې چې د مرکزي ادارې لخوا ژمنه ورسره سوې وه. د پکتیا ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي 10 کاله کېږي چې په پکتیا کې د ولایتي شورا او بزګرو ترمنځ پرېکړه وسوه چې بزګر به تر دې وروسته کوکنار نه کوي او مرکزي اداره به له دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده سوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې داسې نه وي چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. په دې اړه په پکتیا کې زموږ همکار اصل ځاځي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
10 کاله مخکې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا قومي مشرانو او کروندګرو ترمنځ پریکړه وشوه چې کروندګر به کوکنار نه کوي. هغه و چې د دې پریکړې له مخې په پکتیا کې د کوکنارو کښت 0 شو او مرکزی ادارې د دې کار په بدل کې له پکتیا ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو لړۍ پیل کړه، خو تقریبا 15 کاله کېږي چې د مرستو دا لړۍ درېدلې ده. د پکتیا ولایت لنشئی موادو سره د مبارزې رئیس خاغلی ډاکټر حفیظ الله احمد زیاز ادی رادیو ته ویل په دې ولایت کې اوس کوکنار نه کرل کیږي، خو یوازې په یو شمیر لری پروتو سیمو کې بنګ کرل کیږي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. خاغلی احمد زیاز زیاتوي هغه ټاکلی اندازه پیسې چې په خوا دوی ته د کوکنارو د نه کرل کیدو په مقابل کې ورکول کیږي اوس نه ورکول کیږي.
تقریبا 15 کال کیږي کم زیات سی دغه امتیاز نو ورکول کیږي، یعنی هغه ولایتونو ته چې غلطه کوکنار کې سی پرو، حتی لا هغه ولایتونو ته هم یو څه پیسې ځانګړې سی وي سی غلطه تخریب دی لپاره به پیسې ورته ورکول کېدل چې کوم ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل. نو بې دي کې دوا اړخه زوب کې وینم چې نه کې یو خو نړیواله ټولنه ده چې اوس خپل عادیز له کومې همکاریانې سي افغانستان سره د مخدره موادو ضد مبارزې په برخه کې دا درېدلې دي. دومره برخه یې په افغانستان کې وینم ځکه دا شی ښه کلک مدیریت ونس وکړی.
د نشې موادو ریاست لخوا د ورکړل شویو معلوماتو لمخې د خو فعالیتونو یا جی پی آی پروګرام لاره په پکتیا کې نشې موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته تر 2015 میلادي کال پورې په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالر د امتیاز یا انعام په ډول ورکول کېدل. د چارواکو په خبره د دې پیسو ډیره برخه د ولایتي دایوب او بزګرانو په خوخه په عمل منفا پروژو باندې لګول کېده. اوس چې د مرستو دا لړۍ بند شوی د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې که پکتیا ته بیرته د امتیاز ورنکړل شي امکان لري چې بزګر بیرته د کوکنارو کښته مخه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ممتاز کرخیل ازادي راډیو ته وویل پکتیاوالو 14 کال وړاندې له حکومت سره ژمنه کړې وه چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کړي او اوس هم پر خپله ژمنه ولاړ دي، خو اړونده دولتي ادارو پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه او 4 کاله کېږي چې پکتیاوالو ته دا امتیاز نه دی ورکول شوی.
کله مخ کې پکتیاوال ژمنه وکړه چې موږ د دې بوټي سره د زړه له کومه مبارزه کوي، نن ثابت کړی دی چې پکتیا کې یو بوټی نشته. په هغه نه هدو نو چې بیا مبارزه کوي او بیا شعارونه ورکوي، شعار دې په عمل کې پیاده کړي. زمونږ د کانان دې ته بیا مجبور نه کړي چې په دا یو لویش ځمکه کې چې د لیوه پټي حاصل نه چې د اوبو قیمت نشي پوره کول، همدغه بوټي تلاش بیا تر کړي.
پکتیا غرانی ولایت چې زراعتي زمکې لک دي، ځکه نو بزګران تل هڅه کوي چې په خپل زمکو کې داسې څه وکړي چې ډیره ګټه ځینې ترلاسه کړي. همدا لامل و چې ولسی زوړاندې پکتیاوالو د کوکنارو کښت ته مخه کړې وه.
اوس به دی وي داسې مدني ټولنې حال دار کړو چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د معلولینو یوې مدني ټولنې هوډ کړی چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په تېره بیا ځوانان د نشي موادو له زیانونو څخه خبر کړي. د دې مدني ټولنې مشر انجینر اسدالله کاموي ازادي راډیو ته وویل د دوی هدف دا دی چې عام خلک په تیره بیا معلولین او ځوانان د نشي موادو په زیانونو باندې خبر کړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ښاغلي کاموي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې د دې پروګرام انګیزه څه وه.
په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې جنگ د دې باعث و چې افغانستان ته ډېر ناورینونه او بدبختۍ چې دی رامخه کړي. نو دا چې زه زما کورنۍ موږ معلولین یو او معلولیت یو درد دی، نو د دغه درد په اساس باندې د مخدره توکو د استعمال کوونکو د حالاتو موږ نږدې خبرېږو، ورسره کینو، ناسته ولاړه لرو. نو په همدغه اساس باندې درد او درک را پیدا شو چې د مخدره توکو په ضد د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي او ګړندي ګامونه واخلو.
تاسو د دغه عامه پوهاوی لپاره څه ډول تشکیل لري؟
زه او زما مېرمن اکثره موږ د معتادینو کورونو ته ورځو. زما مېرمن چې دوه پښې نه لري او لاسونه یې ټوټه ټوټه دي، نو همیشه هغه د خویندو سره کینی، زه د نرانو سره کینم، خپل ژوند ورته تشریح کوو او د هغوی سره دا مسایل شریکو چې تاسو الحمدلله جوړ خلک یاستئ. هغوی تشویق کوو، زو شفاخانو ته د هغوی کورنیو ته دا قناعت ورکوو چې دوی کولی شي چې خپل نارمل ژوند ته رجوع وکړي او نارمل ژوند ته راشي. نو په همدغه اساس هغوی په موټر کې کینه وړو یا شفاخانې ته، او د هغې د تداوی په برخه کې، د هغې د کاریابۍ په برخه کې اقلا موږ خپل غږ جګوو، ځکه د یو معتاد سره شپږ اووه کسان د کورنۍ چې دی هغه بي سرپرسته کیږي. نو په همدغه اساس خپل مسؤلین د حکومتي چارواکي هغه دې ته واداره کوو چې اقلا یو معتاد ځان سره د تداوی نه وروسته اجر ونیسي، یو معتاد که تحصیل یافته ای هغه ځان سره مامور ونیسي، یو معتاد خصوصي سکتور ته معرفي کو ترڅو هغه نارمل ژوند ته رجوع وکړي، د هغوی کورنۍ بیرته د دوی د منافعو نه برخمن شي.
یو شمیر معلول معتادین هم لرو، د دوی د نشو علت څه کې ده؟ ولې دوی معتاد شوي دي؟
معلولین ټولنې د نورو اقشارو په نسبت باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. معلولینو ته کاري فرصتونه نشته دي. ډېر لوستي معلولین پیژنم چې هغوی همدا مهال چرس کې چې کله ورسره کینو وایي چې زه څه شی وکړم، ما ته بچیان را په غاړه دي، زل ډیر قوی روحي فشار سره مخ يم. نو حکومت هم وته خاصه توجه نه کړي سره دي قوانين په دغه برخه کې صراحت لري. همدارنګه مالولین چې دي هغه په اجتماع کې د زیوار تجدید خواته تللی دي په ډیر بدو الفاظ او القاب او خلک یادې حتی څوک خور لور ورته نه ورکي خلک کرکه کوي چې دا زمونږ بشري عواطف هم د پخو لاندې کوي او اسلامي رسالت هم چې دی نه ادا کوي. که چېرته نالوس مالولي هغه د حرفې لپاره لاړ شي چې د موچیتوب زده کړي خیاطي زده کړي نور بعضې کارونه دي چې هغه نالوس مالولین لپاره مناسب دي. د افغانستان د مالولین او د شهیدانو د ورثو د قانون مطابق نولسمه ماده وي چې لږ تر لږه 5% مالولین په لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو په تشکیلاتو کې ونیول شي مفت او رایگان درسونه وي. نو په دغه اساس باندې د لوړو زده کړو وزارت هم چې په خپله برخه کې پاتې راغلی د مالولین لپاره تحصیلي فرصتونه نه دي مهیا کړي. د معرف په برخه کې د پوهنې وزارت هم پاتې راغلی د مالولین لپاره د لاسرسي وسایل نه دي پیدا کړي او د دوی د بیرغونې په برخه کې د افغانستان حکومت رغنده کوټي ګامونه واخلي. لشک پرته تعلیمی تحصیلي او صحي او کاري فرصتونه د مالولین ته مهیا نشي نو د مالولینو د معتاد کېدلو یا روغ دي کېدلو ګراب به ورځ تر بلې زیات شي.
ایا معلول معتادینو ته هم تاسو اما پوهاوی ورکوئ کنه؟ که اما پوهاوی تاسو ورکوئ نو له نورو معتادینو سره توپیر پڅ کیده؟
نو شک پرته چې کله موږ د معتادینو یا روغ دو ورونو خویند کور ته ځو زما میرمن او زمونږ کاري ټیم زمونږ سره یې نو دا غوی سره چې کله موږ خبر کوو د نورو روغ دو چې هغه معلولیت لري دغه په نسبت معلول زمونږ خبره خاوري. ځکه کله چې معلول ګوري چې زما میرمن په خې پلاستیکی دي کله چې زما سره همسا ګوري هغه یو نوې تمایل خبرو اوریدلو ته خي. نور معتادین هغه ډیر جدي ډیر قاطع او اکثر وخت د تیښتې په حالات کې نه غواړي چې خبره واوري.
دا ما پوهاوی پروگرام سیده دا مالی تخنیکی او مسلکی زده کړو تم ضرورت لري دی برخه کې لګښت هم ضرورت لري. تاسو په دې برخه کې څوک مرسته کوي؟
زه رسمي ماموریت لرم. په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې به په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم. همدارنګه زما میرمن په کور کې خیاطي کوي او دغه د خیاطۍ لګښتونه موږ په دغه ټولنه کې چینه مصرفو. زه مې همیشه میرمنې ته دا قناعت ورکوم زورتي هم چې د نړۍ ریکارډونه او تاریخونه چې چا ګټلي دي هغه خپل لګښتونه کړي دي هغه کورونه خرج کړي هغه جایدادونه خرج کړي ولې د ټولنې درد د ځان سره چې دا کم کړي دي. په دغه برخه کې موږ هیڅ تر اوسه نه سپورټ کړي یو نه حمایت کړي یو ولې کوم قوي سپورټر پیدا کو قوي حمایتګر پیدا کو ستا سردار در کوم. په دغه برخه کې موږ مالولین ډیر مومد او موثر واقع کیږو.
نوري داري هم د امه پوهاوی په برخه کې کار کوي. ستاسو د امه پوهاوی لارې چارې له غوي سره څه توپیر لري؟
نور ادارات غوي اکثر وخت پریزنټیشن جوړوي ورکشاپونه او کانفرنسونه جوړوي ترانسپورټ مصارف ورکوي دا ټول سہولت نه موږ د روغ د کورونو ته ورزو او هغوی ته او د هغوی کورنۍ ته ډاډ او تسلیت ورکو او د هغوی په مالجه کې عملاً چې اقدام کوو. د هغوی کورنۍ دې تواداره کوو چې یو روغ دی معلول او یا غیر معلول اپ موټر کې کیناو یا شفخانی ته وی سوال ته په بنوبته شکل باندې هلته شامل کو.
د نشې مواد په برخه کې د عامه پوهاوی په اړه مو د یو مدني ټولنې د مشر انجنیر اسد الله کموي سره د محمد یاست نک مرکه اوریده او اوسته خاطرې واردې. د لغمان ولایت د شکلن سجاد په پاکستان کې د موټر چلولو ترڅنګ د ټکرانو کاروبار هم کاوه چې په دې وخت کې په نشو اخته سو. خو څو کاله وروسته یې وغوښتل چې نشه پرېږدي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دا چې سجاد څنګه نشه له نسوارو څخه پیل ابیا تر هیروینو پورې ورسید او اوس یې ولې اراده کړې چې نشه پرېږدي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاست نک سره د زړه خواله کړې ده.
اول ځل خو سر د نسوارو نه شروع کیږي. نسوار یو څوک می چې وکول به خوان لاړ بس یو خټه غوندې شنو بیا سیګریټ شو سیګریټو نه پس چر شو نم دغه یو شپه می چرس نه و بس یو ځای ته لاړ مالته چاغه نازي پودر وای وای چرس خو نه لر مازه نن شپه دا پودر و ا پودر می چول ځای را کې ونی و بس چرس می پرې خو د عملی شو مند نشه مخ زه خپل ډرایور مو ما د کوریا او چینایي کپڑے براتلې دې کار می کاو و چکل نه شیان شو ا د کاروبار او سیلم لاړم تیبارم لاړو بس د خدای د لار نه د انسان توب نار څنګه یو غردول په دې چې په بجو چې دا پودرې ده یعنی کتاب ورته د 200 کار په سلم کاو غدر باندې نه کاو مونځ او داس نه خطا کړو کار روزګار نه خطا کړو
خپل همت غیرت نه خطا کړو دا درته نه محسوسیږي چې یا مې اولاد یا کور کلی غم خادي یس همدغه تا ته غټه خبره چې کپاله لی کپاره مې کپاره لاری بس خپله نیشو ډیر د انسان توب نه خلاف کارونه وکړل پردي مال ته هم سترګې پټې کړي چې دا څنګه پټ کړو ډیرو نه همدغسې موبایلونه وړي دي تینه نو د لس شل زرو شی به هم تینه وې وړ هلته به هم زر یو نیم زر خرڅ کړ که زر روپۍ به وې وروره بیا به په مغه زر ټولې والې په همدې شیشو پوډر که پنځه سوه پنځه سوه به هم ټولې والې د ما یو زوی مکتب وایي یوه ورځ مکتب ته نه ځي سبای ټیم ده خو ما ورته نه رپیم هل څنګه نه ځي وایي هلته مکتب کې ما ته خلک وایي چې زه چا باندې لاس ځي کوم کفتان ده که نه دا یو بل ته وایي د پوډري زوی ده او مونږ باندې بدماشي کوي یا لاس ځي کوي نو دغې خبرې ما ته ډېر زور راکړو زړه یې د ما دې نیشونه تور کړو نو ما ورزش سره ډېره مینه وه خو چې کله پوډریان شو نو بیا ډېر فرق راغی بیا یو عذاب شو چې نه دا طاقت مونږ کې و چې پرېږدو او که وهل هم نو بیا دغسې بې عزتۍ سره مخ کولو نو د عمل نه مخکې ما کې ډېره حوصله وه که د دوه ورځو کارو کوشش ما کوه چې په یو ورځې سر ته ورسوم خو اوس چې فکر کوم د ما د جسم نه هغه طاقت همت اخیستی که نه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا څرې ګریوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډوال ظریف کړی ورځي او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
ټول ورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه اخته شوی خ کاروبار او آرام ژوند مو درلود اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته خلاص کر لرو خبر
کس ده
ولی دی بودی کم وقتی دوم را دیر تغییر رو که تا دی دا ویختان او کالی و گوره زم ملنگ در نشور شوی وزو را بره
بس ظریف اق پختان همون کوا لپرو رئیسی می در دونده سکن ندکنه اوس می للوگی بخیط اگی سپی خاپی
ولی تو خوبا پخوا خوار بری تو نلکور را ودلی داشه ناسا با چه اسمانی تک در باندی را پریواتا و زورا ورا
دیر باز می وکنن پل امینه می پخفل لاس می رکنن مال بانده خزی و ماشومانو تا می عذاب خراب شوال
نو چه عذاب دی خراب شوال بیادی چه بکرد
خزا می طلاق اگره اولا اولا گرو سر می یو زیل گرو و شدل اوز ند دوده تیاره اوز وکلارم اونام ده کانو اینزلو بس ده گوزده مصبیقو نشوان میده
داشی کارتی چونگا کهو
نتو نه دیخم لڑلو پوندر لالاسا زخمارو او دی پوندر آن پوٹکیریو زمان واسا وزا خراشو
نو پر دوم روانا خبره تو خزا طلاقه وی
انسان جو خوماشی بیا اکلا کل کار که وی دان طول ده دی مردار نشیل الاسا خزا خوز پیر طلاسا نرازی خونه پویگم چه ما شمان بامی اوز چیری وی او سنگ بامی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پات ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.